څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې بلال نبی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سټیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د هند په ممبئی کې د افغان تولیداتو د نندارتون حال درکوو چې څرنګه روان دی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو بسم الله په خبرونو کوو. سالم محمد صالح اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا کابل ته سفر کوي. 209 شاهین قول اردو وایي چې بغلان کې تقریبا 150 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې یوې چاودنې درې امنیتي پوځیان وژلي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا شنبه کابل ته سفر کوي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی پاکستانی جګپوړي چارواکی دی چې افغانستان ته په سفر ځي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې یوه خبری کانفرنس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم ورسره و وویل:
ما ته چانس برابر شو چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر وضعیت او په دې برخه کې زموږ پر دریځ خبرې وکړو. زه افغانستان ته روان یم او په دې اړه چې له کوم اهدافو سره هلته ځم نظرونه مو تبادله کړل.
افغانستان او امریکا په وار وار پاکستان په دوه مخي سیاست او په خپل خاورې کې هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړي چې له دې ځایه د افغانستان په خاورې کې بریدونه پلانوي. 209 شاهین قول اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې 150 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان حنیف رضایی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتی ده.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لرخابی، عربانو او زدرانو کلي کې تیر شپه کومانډوي عملیات شوي چې هوایي او ځمکني حملې پکې شاملې وي او د ائتلافي ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو په ګډه هڅه ترسره شوې. په لرخابی کلي کې د حملې له کبله یو لس طالب تروریستان چې د پلخمري ولسوالۍ لپاره د دوی تشپونو ولسوال هم پکې شامل و وژل شوي دي.
د شغلی رضایی په خبره په دې حمله کې 14 نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه 23 کلن پناه غوښتون کې د چړې په گزار څلور کسان ټپیان کړي وو. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د شړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه و. دغه افغان ځوان د مارچ میاشتې پر ومه یوه ښځه د هغې خاوند او لور د چړې په گزارونو ټپیان کړي وه. دغه سړی وروسته د ریل ګاډي په تمځای کې یو تن چې ده ته یې مخدره مواد رسول هم په چړې ووهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې درې کاله مخکې خپله کرونده خوشې کړه او هیله درلوده چې په اروپا کې پیلوټ سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنې کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. یو محلي امنیتي چارواکي علي محمود ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن د بلوچستان د مرکز کوټې په 50 کیلومتري کې د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې سوي ده. د دې پیښې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو تر دې مخکې په بلوچستان کې په دغه ډول حملو کې پاکستاني افراطي وسلوال او نورې کوچنۍ ملتپالې ډلې په لاس درلودلو تورنې سیویدی. روسیه وی له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویژن لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم و ارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل تر اوسه یې داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی. بریتانیا دوه کسان روسلان بوشیروف او الکساندر پیتروف تورن کړي چې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د وژنې هڅه یې کړې ده. بریتانوي چارواکو تور لګولی چې دغو دوو کسانو په مارچ میاشت کې په سالزبوري کې د نوي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده د سکریپل د کور د دروازې مخې ته پاشلې وه. پیسکوف نن یو ور بیا تکرار کړی چې کرملین د مسموم مولو په دې قضیه کې خپل رسمي دخالت ردوي. دغه دوه کسان پرون د روسیې په دولتي تلویزیون آر ټي کې راڅرګند سول او ادعا یې وکړه چې بېګناه دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګلاوروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې د ادلب ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې له لاوروف سره د کتنې په درشل کې ښاغلی ماس د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په نوم د خرابترین وضعیت د مخنیوي مسأله ده. د سوریې حکومت د ادلب ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلی او لس تنه نورو ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې نږدې په 40 کورونو کې د اور لګېدو سبب سوې. د سیمې اوسیدونکي یې مجبور کړل چې له خپلو کورونو څخه ووځي. چارواکي وایي مړ سوی کس یو زلمی دی. د مساچوسیت ایالت والی چارلی بیکر وویل ایالتي او محلي چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه کوي چې هغه کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولی وي. د انتخاباتو په اړه د عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي.
ما مصرح هستیم که انتخابات تا که شفاف نشه سر راهی حساب نشه.
په هند کې د افغاني تولیداتو د نندارتون ترڅنګ هندي سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې ژمنې کړې.
د هند تجارانو د غزلپر بانک سره په شراکت د سولر سیستم ایجادول او همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید په اکله ډېرې غټه پروتوکول امضا سو.
ګردیز ته به کله برېښنا رسی شي د پکتیا والی مو پوښتلې.
راتونکو شپږ میاشتې کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټوله برقنه برخوردارې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبیتو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلي وزارت هم ویلي دي چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسېدلي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلی تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د سیړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لویه څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوي عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو سیاسي جریانونو او د ولسي جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوي سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د موبایل پلاوی خپل کار لسو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دی وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي د جعلي تذکیرو د عاملونو پیژندنه او عدلي ورګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغې ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی څارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د عدلی وزارت اداري مرستيال سید محمد هاشمی ازادي راډيو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکي ونې کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سرنوالی در ارتباط جالی
دو بابل د لوی سرنوالی لخوا د جالی تذکرو پاره مکتوب ورغله. البته دو مکتوبونه، یو یې سو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ور ورسید. مونږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسیږي. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای تر هغه چې ګمارل شوی پلاوی خپل سیړنې په بې پرتوب تر سره نکړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. اته محمد نور ګواښ وکړ چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د انتخاباتو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. خو د بلخ اوسنی والي اساق رهګذر بیا په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د بلخ په خوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ولسي جرګې او ولسمشۍ ترسره کیدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلی نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهیدونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کیدو مخنیوی وکړي. هغه همدارس په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عطا محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې پرځښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي له هغه څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې درېږو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والي محمد اساق راهګذر د شهید اونۍ په مناسبت یاد جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسي جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلئ. عطا محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عامل بولي. هوایي چې بهرني هیوادونه خاصتا د افغانستان گاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل هر هغه بهرنی هیواد چې په افغانستان کې زینف دی او یا یې په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتي دي هغوی تاسو ته سوله نه راولي او ګاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه دي. په همدې حال کې د هیواد ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهید اونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالف وسلوالو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی
دا
مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې
وکړي.
په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواکي میسیون مسؤلانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب الرحمن حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. افغان چارواکي وایي په هند کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅي شي. په هند کې دغه نندارتون چې تېر چهارشنبه پیل شوی سبا به هم پرانیستی وي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان مقامات برخه لري. سالی محمد سالی د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین خان آغا چې دا محل په هند کې دی د مرکې په پیل کې پوښتلې هندي او نورو نندارچانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره جالب
د هند د دوست هیواد د خواڅخه په بمبئی ښار کې د جوړ شوی دی د هند څخه هم دغه تناسب تجاران چې تاسې او دولتي چارواکي د غزای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري د افغانستان ډیر غټ پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو د هند خوا تجارانو ډیر غټ پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو همدارنګ د برېښنایي تنګو زغال د تولید په اکله ډیر غټ پروتوکول امضا سو د دولت او عمده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 million په ارزش چې دا کښته ترینه پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجارانو تر مابین او ډیر دلچسپي په دې کې دی چې د هند تجارانو په غواړي چې په افغانستان کې
سوال تراتلم چې تاسو کوم شاین نندارې ته یې شدي د افغانستان د تولیداتو او هلته د برخوالو لیوالتیا د افغانستان له کومو تولیداتو سره زیاته وه
د افغانستان وچه میوه ډیر نمایش لنده میوه په ډیر نمایش البته انار انګور کشمش انځر بادام ډیر مختلف سایزونه همدلته د مختلفو ولایاتو زعفران د مرمر او دبره قالین د افغانستان لاسي صنایع د افغانستان د درملو البته د فابریکو تولیدات د ټول په نمایشګاوي کې جلا جلا غرفې لري په زرهاو لکونو زیات نندرچیان د دینه ان شاء الله لیدنه کوي
بلې هغه صاحب د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز فعال دی چې د افغانستان څخه مالونه ور روان دي هند ته او د هند څخه هم ځینې شیان افغانستان ته واردېږي د دغه سینندارتونونو جوړول د افغانستان او هندوستان ترمنځ په تجارتي برخه کې څومره هڅوي پانګوال او هم تجاران
هر نمایشګاه د ځان لپاره ډېر خاص تاثیرات لري د افغانستان او د هندوستان د هوایي دهلیز کم چې موجود دي د ډېر موثر دی فیلن بمبئی هم پروازونه ستا په ډیلی کې هم ستا اوس البته د افغانستان وزارت تجارت او اتاق تجارت کوشش کوي چې دا په امرتسر او کلکته کې هم ایجاد شي زه دا نیک قدم او نیک فعال بولم او فکر کوم چې په سلهاو میلیونه ډالره تجارت د افغانستان او هند تر مابین اضافه شوي دي او هم په دې نمایشګاوي کې په سلهاو میلیونه ډالره نور اضافه کیږي
د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین آغا وویل چې په هند کې د افغاني تولیداتو نندارتون شروان دی او جنو بهرنیو پانګوالو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به پانګونه وکړي د نندارتون به سبا هم پرانیستی وي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په افغانستان کې اوري تاسو زموږ خبرونه په زموش په ویب سایټ azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ سش کال د شهیدانو د اونۍ په غونډو کې شهید خبریالان هم یاد شول او درناوی وشو د ژورنالیستانو مربوط بنسټونه وایي له تیرو 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 30 خبریالان وژل شوي دي یا البته نږدې 30 خبریالان وژل شوي دي د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ژورنالیستانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي ټولې دوسیې بشپړې شوي دي خو د ځینو شهیدو خبریالانو کورنۍ وایي د شهیدو خبریالانو وارثانو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس موجیب خلوتګر وای په وروستي 10 کلونو کې وروستي 4 کلونه د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو زیات لستونزو تاوتریخوالو او وژنو نه ډک وو
ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را
موږ په 10 کلونو کې 15 خبرالان لاسته ورکړي د خبرالانو د چپې کېدو سره باندې سل او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي 121 قضیې ثبت شوې دي خو خواشینی سره د 15 و جلسو خبریالانو له جملې نه درو 50 خزیه د ورستوي څلور کلو نه دی.
د خبریالانو اړوند بنسټونه وایي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2015 کال پورې 200 خبریالان خو له 2015 نه تر 2013 کال پورې 350 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په 10 د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 افغان خبریالان ووژل شو. سربیره پر دې څو ورځې مخکې د سنبلې په 14 د کابل په دشتي برچي کې د ورزش پر میدان په یوې ځان وژونکې حمله کې 2 خبریالان هم ووژل شول. د افغانستان لویه سرنوالۍ وایي د خبریالانو د زیانونو اړوند وررسېدلې اکثر دوسیې څېړل شوي او مربوطې محکمې ته سپارل شوي دي. د لویې سرنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابو 50 قضیې له وروستیو کلونو راهیسې د امنیتي ارګانونو لخوا لوی سرنوالۍ ته سپارل سوي. له نیکه مرغه د 2 قضیو څېړنې بشپړې او محکمو ته لیږل سوي دي. محکمو هم په دې اړه د 2 کلونو اوږده حبس اعدام او نغدې جریمو حکمونه صادر کړي او دغه مجازات پلي سوي دي.
بلخوا د ځینو وژل شوو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي چې د دولت لخوا د شهیدو خبریالانو وارثانو ته لازم پام نه کیږي. د وژل شوي خبریال شامره ورور منیر وایي
که ما نوجوان مردانه شهید میشه به این شهیدی افتخار میکنیم ولی دولت
دا چې موږ په نزوانی سره شهیدانی رو په دې شهادت ویاړو خو دولت خپل مسؤلیت چیرې ادا کوي؟ دوستان دې فکر نه کوي چې زه د ځان لپاره وایم. یقین وکړي ځینو دولتي چارواکو حتی د دغو شهیدانو کورنیو ته یوازې فاتحه هم ورنه کړه. شهیدانو ته د یوه یا دو پروګرامونو جوړول کافي نه دي بلکې د شهیدانو د کورنۍ پوښتنه دې وسي ځکه چې د همدې ټولنې یو قشر دی.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او تدابیر ورته نیول شوي دي. سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بنسټونو او دولتي ارګانونو په مشوره یوه کړنلاره جوړه کړې ده چې له پلي کېدو سره به نه یوازې د خبریالانو خوندیتوب بلکې حقوق او امتیازات هم خوندي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سبا د کرکټ آسیایی جام لوبې پیلېږي. په دې جام کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. د آسیایي جام یوه پیاوړې ډله د هند ده، خو د هند کپتان ویرات کوهلی د کرکټ چې د کرکټ د رونالډو په نوم مشهور دی په دې لوبو کې نه لوبیشي. دته ځکه رونالډو د کرکټ وایي چې رونالډو د فوټبال نامتو لوبغاړی دی او په ټولو لوبغاړو کې ډیر پیژندل شوی او مشهور لوبغاړی دی. وړاندې به د کرکټ د ټیم د هند د ټیم د نورو لوبغاړو نوم تاسو ته درو پیشنو چې کوم لوبغاړی به په دې جام لوبه کې ولوبي شي. خو اوس د یوه نړیواله سیاسي مسله راخلو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي. په ادلب کې د سوریه او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د ماسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې له خپل روسیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به په دې ولایت کې د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په خپله نننۍ مرکه کې وویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیې او ایران د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 900 زرو پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ شي. ماس وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای بل لاوروف سره په دې اړه واضح خبرې وکړي. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د ماسکو د ونډې په ګډون د څو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف وویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یو مرکه کې وویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکېچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکی یې ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف ویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلا بندولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنګټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښه کولو د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف ویل چې روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی.
د کرکټ آسیای جام لوبي سبا په عربي متحد اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د بنګلادیش او سریلانکا ترمنځ ده، بیا به بله ورځ پاکستان له هانګ کانګ سره مخامخ شي، او د دوشنبې په ورځ افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. په بله ورځ هند له هانګ کانګ سره مسابقه لري، او په 19 تاریخ هند او پاکستان مسابقه لري چې دا مهمه مسابقه ده ځکه چې دواړه پیاوړي لوبډلې دي، او له هغه یو ورځ وروسته بنګلادیش او افغانستان مسابقه کوي. دا لوبي په دوو ګروپونو تقسیم شوی دی. نور تفصیل به اسمت څاروان درکړي، خو په دې راپور کې مو اسمت څاروان لدی خبروي چې د هند په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل شوی دی. د هند په ټیم کې د دغه ټیم پیاوړی لوبغاړی او کپتان ویرات کوهلی په سی جام لوبو کې نه لوبي شي. نور کوم لوبغاړي دي؟ له اسمت څاروان یې اور.
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یوریزنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د آسیا کپ لپاره د هندوستان ټیم روهیت شرما کپتان دی. شکیر دهوان، کی ایل راهول، امباتی رایدو، منیش پانډے، کیدار یادف، ایم ایس دوهنی وکټ کیپر، دنیش کارتیک، هاردیک پانډیا، اکشار پاتل، کلدیپ یادف، یوزویندرا چاہل، بوهینیشوار کمار، جسپریت بومرا، شاردول تھاکور او خلیل احمد.
ستاسو له پیغامونو
زنا کومادم دروازګان د ولایت د ګیزو ولسوالۍ څخه د غنیر د کلی څخه مول د ګیزو ولسوالۍ کې د هلمند پر ورو باندې یو څه چې وکاله کیږي شروع دي. یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به په باندې دا غو مشتول ولسوالۍ د کلی د ولایت پورې د غو ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري. او موږ لاري چې فرلې شي ورودن راډي چې موږ لاري باندې شي د دروازګان د ګیزو ولسوالۍ خلک د کلی د خلکو پورې دا ټول د غفله سخت مشکلات ګاري. نو زما اشرف غنی ته یا د دغه مشو ته دا کار کوونکو ته هر څوک افغانستان خلق راضی خروار دیبند خلق راضی خدای دې وکړي. د افغانستان لوړ پونی چارواکي مونږ ته دومره سہولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې مونږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي، درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي. اوسه لو کاردار پیسې را سره نهسته، بې خرچ یو. هرې صوبې ته چې وخت والله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې، ته څوک یې؟ هېڅ کار نه راته کوي، نه امنیت کوي، نه د شهدا او ریاست کوي، نه ولایت کوي، هېڅوک یې نه کوي. خدای دې وکړي چې افغانستان لوړ پونو چارواکو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې د برېښنا د شبکو د غزولو په اړه معلومات ترکو او دا به واوري چې په خوست کې نوې ودانۍ جوړې شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا کابل ته سفر کوي. ښاغلی قریشی وایي چې له افغان چارواکو سره به پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. 209 شاهین قلو اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې دیرشو وسلولو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. روسیا وایي له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویژونو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګیلا وروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې د عدلیب ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باسټن ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلې او لس تنه نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې تقریبا په 40 کورونو کې د اور لګیدو سبب شوي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د لاین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان برېښنا شرکت سره د ترسره شوي قرارداد له مخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په دوو پړاوونو کې ویشل کیږي چې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار 14,000 کورنیو ته او په دوهم پړاو کې د ګردیز ښار د یو شمېر لرې پرتو سیمو په ګډون د زورمت او احمد آبا ولسوالیو 15,000 کورنیو ته ویشل کیږي. لدې سره هم مهاله په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي په زادران میشته ولسوالیو وسې زادران شواک او ګرد سیړۍ کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% کې بشپړې شوې او د برېښنا لېږدونکي لاین د غزولو چارې روانې دي چې په بشپړېدو سره به د سیمې 15,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
کابل شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه. خو د ګردیز ډېری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برېښنا بې برخې دي. تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برېښنا څخه کار اخلي. ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار او د ورڅېرمه سیمو 14,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د وګې په 21مه په ګردیز کې د برېښنا شبکې د لاین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
په لومړي سر کې همدغه قرارداد د 10,000 کورونو لپاره ده. دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره ده. هغه مرکز ټول مکملېږي او د زورمت او امده به خواته موځي. راتلونکو شپږو میاشتو کې هم دا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټول برخه برخوردار.
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسؤل ښاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د لومړي پړاو چارې بشپړې شي.
د ګردیز کې د 10,000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 2,000 پایې نصبېږي. د 5,000 پایې څخه د ورځې د اویا پایو په اندازه دلته نصبېږي او انشاءالله ډېر نږدې وخت کې
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالیو وزی زدران شواک او ګرد سیړۍ کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوې او د برېښنا لېږدونکو لاینونو غځولو چارې هم روانې دي.
د خپل د سب سټېشن کار 95% تکمیل دي او افتتاح ته انشاءالله نږدې دي. د لین مسیر هم د کشکولو کار جریان لري. اویا کیلومتره هغه هم تمدید شوی دی. د نور باقي مانده کار لین تمدید هم جریان لري او د هغه لپاره هم د توزیع بعد د 15000 کورو لپاره دوه ګروپو توزیع شوی دی، کار شروع دی او ان شاء الله په خپل وخت سره ورسیږي.
ورسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي بریښنا سب سټیشن پرانیستا وکړه. د پکتیا ډېرې پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیواله وو، خو ښار ته د بریښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري. اصیل زازی، ازادي راډیو پکتیا.
په راپور کې مو په پکتیا کې د بریښنا د توزیع په اړه واورېدل. ګاونډي خوست ته مخه کوو. د خوست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نویو ودانیو د جوړولو او نورو وسایلو د برابرولو له لارې مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړي. په خوست کې لا هم یو شمېر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري او د ولسوالیو ودانۍ هم د مراجعینو او د ولسوالیو د ادارو په پرتله وړې دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې هڅه شوې چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانیو ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي، خو ځایي چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانیو او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوې ودانۍ په پرانیسته کې وکړې. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
ریال د کارمندانو د فارې اړین ضرورت ته او موږ په تیر څو کلونو کې حل زله کړی چې د خپل ټولو اداراتو د فارې د غستونز تر رسیدګي وکړو. کوم ولسوالۍ په کچه باندې ستونزې وي هغه هم په پلان کې دي، تر څو راتلونکو کلونو کې د ولسوالۍ په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د لسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14 میلیون افغانیو په لګښت په دوو پوړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې، د مامورینو لپاره مناسبې اداري خونې او نورې اسانتیاوې لري. د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خوا یې ریاست ودانۍ نه درلوده، نو له دې کبله اړ ول چې یو او بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله یې اسناد او نور وسایل زیانمنېدل.
په مختلفو ځایونو کې به مو کوچکشي کوله، ټول اسناد او مدارک به غیر منظم وو. د دغې اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډېره بریده زمونږ هغه اداري ستونزې به حل شي. موږ به د یو ښه کریمه حول خواندان بشو، خپلې دفتري چارې به د یو ښه منظم سیستم سره به پر مخ یوسو.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې ښه والی راشي. یاد دیوی د خوست اداري کمپلیکس چې یو لسیزه وړاندې د ښار لویدیز کې د امریکا د پاوز په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا جوړ شوی، اوس په کې ډېری ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره دې ټولې حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا ساجر رادیو د دې سات د خبرونې ورستیو تر رسیدلې یو البته وخت لا ډیر شته او نس پروګرام مازادي او اوریدونکو لرو. دا پروګرام فریبا ساحر وړاندې کوي. زحمت چې بر لتاسو اجازه خوړم.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. غواړم دا ونې ستاسو د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبرې وربندې کړې دي. په ګډه به یې واورو. ډېر مو وخت نه نیسم، لومړی به د ځینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکه او ستاسو نورې ستونزې هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. د مایبن پیسې د هلمند په ولایت کې د رئیس د مایبن د مایبن پیسې نه ورکي. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې دا مسؤلین والي صاحب دا مېبونی ژه واوري د کومندان امنیت رنوال صاحب دا دی واوري دا مېبونی پیسې منه یو کالو شپږ میاشتې دوی منه ګرځولې دا پیسې نه ورکی. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زدا خوش ولایت نا سلیم کروان د سپری نگتے تھا زحمت در کوم د زبیر ډو پر کون کو تدا پیغام پریس دم چې موږ یو خوش پر خدی نگتے او ولسنو کې د مریدینو شهیدان او ورسینو ته خپل حقوق د در کال کیږي جنته رسیدلې او نو ورته غلې دی موږ تاسو نه هله کوو چې جګړو مرد په چارواکو ته دا پیغام ورسوئے تو درنوی اور خلق دیر پر تکلیف اور تشویش کے لیے. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. ماجی آزادی ریڈیو کارکون کو اوریدن کو سلام ورسی جی رحمت اللہ رحمت کتوال نے سمان سے سوائے سبانی تا دا پیغام پیدن سے باید چی دا دی مائیدینو توتیر سوروشی دا مائیدین دری رکم سلو رکم مائیدین دی مایدین یو رقمی چې ټول پلځې خالي غړی سر ژوندی او یو رقمی په ملا کې ملا یې ماته پښې مړي یو رقمی بیا ورور جانه پښه یې ماج ماته یې نور جوړې بله پښه یې کار ما چې ټولو دا یو ما چې پنځه سره شپېته زره پوي باید چې دا ډېر چې مای پیغو ته باید لږ ډېرې ورکړي او مایدین او ماس باید چې زیات چې مایدین ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دی و چې ماجر او ته دیم ورکی دا دور ور پیرا چې دا کومه لار باندې سلام.
والا زه کرن جان سر خدې خو صلوات نو زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدین او تنخه ماشونه د دوا کال کیږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدین ورساو تا موږ د هله کو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانو نه چې د خوش او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدان او مریدین اور ساو تماشات زر جمع شی دار زیت حال کو سر گے رضا دا دا راغلا نہ شو جمع تر ور تین دس پگ میں اشتی و دی چت با کالا پات چدری کالا پات دی سات مر بتا اور گم تم دی دی آزاد رادیو دی طریقہ دا پیغام پرک دو اور اعلان کو تا چہ دی خدای په خاطر سیدانو مې بینو دی ور ساو دی کون روند دی اتمانو دی خاطر تاسو ماشونو زر جمع کای او زر نقل کای زر
علیکم سلام ګرانه دوست ساسو پیغام ته دی واردې. اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونې وورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
کومې څه مشت داسې شکایتونه را رسیدلې دي چې معلولینو ته نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په ډیرو نورو سیمو شهرونو کې ماشونه یې پر وخت نه رسیږي بیا کم دي ډېرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې ستاسو د خپلو حقوقو د نه رسیدو څخه شکایت لري. تاسو د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر په توګه او د یو مدني فعال په توګه څه کولای سي وکړي په دې برخه کې د معلولینو لپاره؟
تاسو پناه د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو غږ چې وخت په وخت د افغانستان مطبوعات نه نشر کړی ولې متاسفانه دولتي مقامات دې برخې ته ډېر زیات توجه نه کوي. همدې علت د دې دا دی چې د شهیدانو او معلولینو په برخه کې بس څوک رانه دی چې هغه د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د دردونو اواز جي کې او محافظه کاري ونه کې او دولتي پروسیجر خصوصا هغه فاینانشل پروسس چې د خپل وخت باندې اجرا کیږي د شهیدانو د ورثو د معلولینو د رقم د معاشاتو پروسیجر چې د خپل وخت وزارت مالی سره نه همغږي کیږي. همدا علت دی چې معلولینو او د شهیدانو ورثه ډېر زیات شکایتونه کوي. لوبلې خو غواړم چې دا هم اضافه کړم چې په ځینو ولایتونو کې متاسفانه کلنۍ حقوق او امتیاز چې د 80,000 افغانۍ دا معلولینو او د شهیدانو ورثو ته 13,000 افغانۍ ورکړي نورې پیسې مامورین او رئیسان اخلي په خپلو جوبونو کې اچوي او دا حلقات پر وزارت را رسیږي. دا پیسې وزارت ترازی او وزارت مسؤلین هم سره شورای معلولین جوان افغانستان در بشکل متواتر ما صدای خود بلند کریم، هم از معلولین هم از ورثه شورای افغانستان، حتی به رئیس بیجرایه، به رئیس بیجمهور و دیگر مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هم وقت به وقت ما مدرده شریک کردیم که سفیر، وزیر، وکیل، سناتور، والی، ما شخص به معلول نیست یا به ورثه شهید نیست، اینا قربانی های جنگ است و به اینا باید به وقت خود امو امتیازاتش داده شوه. ولی متاسفانه همی که لیگه بس شنوا گوش نداره. عمدترین مشکل اینجا است که در بخش شهدا و معلولین در لیدرشپ شکستش نامد که بدد اینا پرنجا سر بیوکراسی در